السلام علیکم نوریاس نورین د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هر کلی کوم مخلي دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کړي. دغه شورا په خپلې ویبپاڼه لیکلي دوی په همدې هدف هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب ډنمارک وړاندیز کړی. په پریکړه لیک کې د څېړنې د یو داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډیرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپایي ټولنې ویاند نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي لکه را سلام شروع وروسته سکل اروپایي ټولنې هوډ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي چې د ځواب ورکونې او خپلواک څېړنې میکانیزم پکې وي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بین چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی ماموریت هم تمدید شو. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په اصول کې ورسره منلې چې په جرمونو کې ښکېل افغانان چې له دغه هېواده په الوتکو کې افغانستان ته استول کېږي مني. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې وبخی رویټرز خبری آژانس نن دوشنبه د تل شپاړسمه د دې وزارت دی وی ویان په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی دغه خبره کړې ده. د وزارت ویان زیاته کړې د افغانستان واکمنانو ورته ویل ک دوی د هغو افغانانو چې جرمني ډیپورت کوي هو یا تشخیص کړي اخراج سره موافق دي. د هغې په وینا برلین یوازې طالبانو سره په تخنیکی خبرو بوخت دی. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت ویلي و افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر له طالبانو سره مستقیمه خبرې کړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو لومړنی اروپایي هیواد دی چې په تیر جولای میاشت کې طالبانو دوه قونسلي کارکونکو ته اعتبار لیکونه ورکړل. ټاکل شوی چې د حماس اسرائیل او متحده ایالاتونو پلاوی نن په مصر کې سره جرګه شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس د ترګرې ډلې په توګه پیژني. د مصر نن خبرې چې فرانس پرس آژانس غیر مستقیمه بللې ماخام مهال پیلېږي چې پر اسرائیل د حماس د 2023 کال د اکتوبر د ومې د برید له دوهمې کلیزې سره هم مهاله دي. ولسمشر ډونالد ترامپ له مراکچیانو غوښتي دي چې د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پاتې رسېدو لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. د خبرې اترې داسې مهال کېږي چې حماس او اسرائیلو د امریکا د ولسمشر هغې طرحې ته مثبت ځواب ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پاتې رسېدو په اړه ده. په دې طرحه کې راغلي چې حماس به پاتې اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کوي چې په بدل کې به اسرائیل فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپل بمباری ودروي تر څو یرغمل شوي کسان خوشي شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې. ښاغلي روبیو دا هم ویلي چې د جګړې دواړو خواوو د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوي پلان سره موافقه کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او نور ټولنیزو شبکو کې ولولې. البته د ویب پاڼه پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو تیر او روانې پېښې څېړل کېږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د لغمان یو اوسېدونکی
زمون په کورونو راغورځېدل چې سخت تاوان راورسېدل خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې ویلې نه څوک راغلي دي.
په افغانستان کې شمیر کورنۍ بې ځایه شوي او نوي او د هیواد ته نوي ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه د نشتوالي تر څنګ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره هم لاس ګریوان دي.
زمونږ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوي دي. څنګه سرپناه نه لرو چې زمې را روان دي او یخني ده.
یوش مرحب. هغه افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کې سونه لري وایي له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
جرمنی ته معرفي شوی
یم او د جرمنی د ویزه پتا ما یم. در دې شی به د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کوي. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استاد ولې هم د دغه پریکړه لیکار کله کړی دی او ویل دي چې دا د څلورو کلونو د نستړی کېدونکو هڅو چې مدني ټولنې د بشري حقوقو فعالانو او دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو مخته وړي وي د کار او هڅو نتیجه ده چې په افغانستان کې د افغانستان وګړو لپاره عدالت تضمین شي. نوربل اسدالله لودین نوورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یو اعلامیه کې دغه پریکړه لیک د تصویبېدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې لمخې دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشري حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یو ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت ماده لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغو کېدو غوښتنه شوې، خو یو برخه کې دا هم ویل شوی چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړمارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګری، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بی احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقيفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقوقو د نقص جدي خبرداري ورکړې او ویلي دي ممکن د بشريت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوال محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوال محکمې د هغه حکم هرکلای هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی خودلی، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللی. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګن اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورسته یو رښتونو سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. لغمان، کابل او کاپیسا هغه درې ولایتونه دي چې تر نورو ډیر خلک کې زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت په خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې چارواکو ویلي چې په دې ورښتونو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی، خو د خلکو کورنۍ نړولي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې ده. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. نورحال په دې رپورت کې
د کابل او لغمان یو شمېر اوسیدونکو وایي تیر شپه د سخت اورښتونو لامل ورته مالی زیانونه رسیدلي. دوی وایي سخت اورښت او وروسته سیلابونو د دوی کورونه زیانمن کړي او د غرازی فصلونه هم بل ویجاړ کړي. د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکو بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا پر نو ورځ چې دا بارن تو پن راغلی او بخیر زیت زمون به کورن را ورځیدل سخت تاون را ورسیدل خو تر اوسه په لاد چا د کومک سند دی ویل نه سو راغلی دی نس چا زمون پختنه کړی دا هم دا اوسم چې پړا کا پرته بخیر سرپنان له رپورټې مور جیدری دی
د کابل د دې سبز ولسوالي اوسیدونکو غلاغه ویل سخت ورختونو د دوی کور هم ونړاو نو موړی ازادي راډیو ته ویل د دې ولسوالي په شمیر نور سیمو کې غلې ورختونو د خلکو د انګورو باغونو کروندې هم جوړی کړي
ډیر بارانونه ورېدل او سیلابونه مړه د خکر مخته کړل او خلک ته ډیر تاوانونه ورسول ټول سرکونه کورونه خامک کورونه باز چپا کړل او خلکو ته د مالی د خوا ډیر تاوان ورسوي زموش کوم نه غلط را چپا سو خو الحمدلله مش پکې یو څوک نه دی مرسوي خوش سوي خو مالی تاوان ډیر تر ورسوي
کاتوم د طالبانو حکومت په خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دیاړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي خو هغه د اکتوبر په 4مه په یو غږیز بیان کې چې د دې ادارې په ایکسپان خبر شوی ویلي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځنګړي ډول لغمان کابل او کاپیسا کې غلې ورختونه او سیلابونه لګ تر لګه و سوه یو وشت کورانه زیانمنې کړي نو موړي دا هم ویلي چې دغه ورختونه په پایله کې لزر او جریبو زیاته کرنی ځمکه هم ویجاړه شوی او بغلرونکو ته درانه مالی زیانونه رسیدلې دي دغه طالب چارواکي دغه سیلابونو لامل د زینو سرکونو د خرابېدو خبر هم ورکړي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دیار لسولایتونو کې د سختي غلې او سیلابونو دراوتلو خبر ورکړي دغه ریاست په خبرتیا کې چې پرون خبره کړې ویلي د اکتوبر په 8مه او 9مه به په ننګرهار کونړ لغمان نورستان بدخشان کابل کاپیسا پنشیر پروان میدان وردګ لوګر خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو ورختونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی په خبرتیا کې په یو شمېر سیمو کې د ورخت اندازه له 10 تر 25 میلی متر پورې اټکل شوی ده
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي له پاکستان او افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخ دي یو شمیر دغه کورنۍ ازادي راډیو ته وویل شاوخوا درې کاله په پاکستان کې جرمني ته د تک په انتظار تیر کړل او دغه هیواد ته د تک د بهیر ځینې چارې هم بشپړې شوې وې خو د پاکستان د حکومت لخوا د ویزو د نه تمدیدېدو له امله دوی بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي نورحال په دې رپورټ کې
ما گفتن که شما کیس شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته
احمد سیار سلطانی دای چی وای لخپلش پارس کسیسی کورنۍ سره درې کاله د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې جرمنی ته د تک په تمه تیر کړل خو په خبره دای او کورنۍ کبو یو میاس مخ کې بیرته افغانستان ته ډیپورت سوی دی خغلی سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو ځینې کارونه هم مختتللی و
خپل ټول قانوني بهیر بشپړ کړی او د 2015 کال په لومړیو کې د جرمني د حکومت لخوا مو کورنۍ سره تماس هم ونیول شو چې تاسو کې سونه ومنل شو د تایید اسناد مو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر کې هم شته خو موږ یې ریپورت کړو او دلته پدې نام نه حالت او هر شی په خطر کې یو ځکه یو ځل مخ کې هم پیژندل شي ویو د جرمني په خاني حکومت مخمنل یو خو وسنه حکومت یې موږ نه مني زمو غوښتنه ده چې یادی موږ جرمني ته انتقال کړی یادی ملګری ملتونو ته رد جواب ورکړي چې هدا اقل هغوی موږ نور هیوادونو ته ورو پیژني
د غشان له پاکستانه افغانستان ته استل سوی جرمني هیواد ته بل افغان کیس لرونکي نور احمد هم ورته شکایت مطرح کوي وایي چې د او کورنۍ ژوند په افغانستان کې لمنتي کوخونو سره مخ دی وایي
مې چې کوم شي میډیکل هم شم کول انټرویو مور غرفم چې بل اخره عجیب تقریبا 3 سپری کړي
میډیکل او انټرویو هر څه مشي وي دي خو په پاکستان کې لدرې درې نیمه کلونو انتظار سره سره مو ویزه تمدید نه کړی ورسره پولیسو جبران ونیولو ریپورت په پداسال کې چې مقتل ته هر څه پلورلی وسله افغانستان کې ډېر بد حالت کې کړکېچن ژوند درو نه چیرې وتلې شو چې څوک مو نه نیسي نه کار کولای شو ژوند مو په خطر کې دي ماشومان ملزده کړو هر څه پاتې دي د جرمني حکومت دې زموږ پر خلک روحانه کړی
دوی وایي د جرمني کیسلرونکو لڅلويختو ډېر کورنۍ لا هم د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې په بد وضعیت کې ډېره او د پاکستان پولیسو لخوا له زورونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشته او د جرمني د پناه غوښتنې د همدې چلوي کیس لرونکو کورنیو له ډلې حدیثه رحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې میړه یې څو میاشتې مخکې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول سو او افغانستان ته وشړل سو. دا ادعا کوي چې بیا هلته د طالبانو له لوري تر زور زیاتی وروسته په ډېرې سختۍ په ناقانونه توګه بیرته پاکستان ته ورستون سو.
درې کاله او نهه میاشتې وشو چې د روسیې له خوا نه جرمني ته معرفي شوی یم او د جرمني د ویزې په تمه یم. موږ له جرمني حکومت څخه غواړو چې موږ انتقال پروسه سری کړي او موږ هم جرمني ته انتقال کړي. موږ له ډېر محرومیت او مظلومیت سره مخ یو. په نامعلومه دلیل زمون کیس ځنډیدلی دی خو کیس هم قبول کړی دی. د دې بدبختۍ نه موږ ته ویزې زمونږ را کړې، موږ ته نجات را کړې، موږ خلاص کړې. دوه شپږ بچې دي، یو معلول بچی مې نه شم کولی هغه ته زه رسیدګي وکړم. د پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یا سومن کار نشو کوی.
د افغانان وایي چې دوی خپل او یا د کورنۍ غړو په تیر جمهوري نظام کې په افغانستان کې د جرمني حکومت لاړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړی او اوس یې افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. خو د جرمني حکومت ویلي و هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ د سپتمبر په 12مه راپور ورکړی و چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي دي تر څو د هغو افغان اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي و دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې له شپږ سوه څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنې سوې وې افغانستان ته واستول سول. مخکې د ځینو جرمني رسنیو په راپورونو کې د کومو افغانانو شمېر چې جرمني یې د منلو ژمنه کړې وه او په پاکستان کې اوسېږي شاوخوا 2500 ښودل سوی و. د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو افغانستان ته د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول سي. دا یادونې نه چې د جرمني حکومت له اسلام آباد په تر ټولو وروستي پرواز کې د سپتمبر په 14مه د افغانانو یو 28 کسیزه ډله او مخکې بیا د سپتمبر په پایل کې یو 24 کسیزه ډله هغه هیواد ته ولېږدوله. خو بلخوا دغه هیواد نه افغانستان ته د مجرمو افغانانو د انتقال بهیر په پراخېدو هم خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان ته د مجرمینو د لېږدولو په سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. الکساندر دوبرنت تازه یک شنبه د اکتوبر په 15مه د جرمني بیلټ ورځپاڼې ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید منظم ډول ترسره سي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو تر څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل سي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالبانو سره خبرې کړې دي.
په همدې موضوع کې به هم تم کې یو راپور کې مو واورېدل چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې له طالبانو سره په کابل کې د هغو افغانانو د افغانستان ته د بیرته استولو په اړه خبرې کړې دي چې په جرمني کې جرمونه ترسره کړي دي. د جرمني کورنیو چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. نور جزئیات بل صفی الله ستانګزی واورو.
د جرمني د کورونې چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبري کوي. الکساندر دوبرین د یک شنبه پرز د جرمني بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلی افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبري کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د جرمني د کورونې چارو وزارت تایید کړي چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره خبري کړي. د جرمني خبری اجانس ډی پی ای د یاد وزارت یوې ویاندې په حواله هم لیکلي چې د دوی استازیو تیره چهارشنبه او دا اونۍ له طالب چارواکو سره په دې بحث کړی چې باید افغانستان ته د افغان مجرمینو د استولو لپاره منظم پروازونه ترسره شي. هغې دا خبرې تخنیکي بللې دي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او مخکې له دې د قطر او ازبکستان په واسطه له طالبانو سره اړیکې نیولې. دغه هیواد د طالبانو لبیا واکمنې دور سره لږ تر لږه دوه واره لسګونه هغه افغانان چې په جرمونو تورن وو وایستل او افغانستان ته په ځانګړو چارټر پروازونو کې ولیګل. جرمنی په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې 13 جولای د طالبانو د دوو استازیو باور لیکونه ومنل او هغوی ته اجازه ورکړه چې په برلین کې د افغانستان په سفارت او د بن په قونسلګری کې کار وکړي. د جرمنی د حکومت ویاند سټیفان کورنیلس ترجمه وضاحت ورکړ چې دوی د طالبانو دوه قونسلی استازي د دې لپاره منلي چې په جرمنی کې د محکوم شو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د راپورونو په اساس طالبان استازي جرمنی ته رسیدلی او خپل کارونه له تیر دوشنبه پیل کړي. د دغه اقدام په خبرګون په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګری ډیپلوماټانو تیرونی د لایزه استعفا وکړه او د قونسلګری دروازه یې وتړله. جرمنی د شاوخوا څلور نیمو لکو افغانانو کوربه ده، په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې د جرمنی تابعیت اخیسته خو لوی برخه یې پناه غوښتونکي دي چې د اکثرو دوسیې د لنډمهالي او دایمي استوګنې لپاره منل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابټټ وای چې په خارونو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو مشتیدل په عامه خدماتو فشار راوسته ده. د ادارې تیر ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ډیری افغان راستنیدونکي په خارونو کې مشتیږي. یو شمېر راستنیدونکي افغان کډوال د هموي چې که څه هم دوی په پلازمینه کې مشوي خو له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ښاري چارو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې د راستنیدونکو د مخ په زیاتېدونکو ښاري نفوس د مدیریت لپاره له پلان پرته به د کورونو کمښت په خدماتو فشار او بیکاري کولی شي لوی ناورین رامنځته کړي.
له ایران نه راستنه شوی امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلورونو استوګنې وروسته 13 میاشتې وات راستنه اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغې نن دوشنبه د اکتوبر شپږمه ازادي راډیو ته وویل په ایران کې ژوند ښه درلود خو افغانستان ته د راستنېدو وروسته د سرپناه د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما 15 کاله ایران
بودیم. 15 کاله په ایران کې وو. هلته مو ښه امکانات درلودل، اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه، خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپل د سرطان ناروغي لرم، اولادونه مې واړه دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندویه ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي.
در رسنو شوی ترڅنګ په کور دننه طبيعه فتونه په ځنګړي ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بیکوره کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو نیک محمد چې د 13 اگست په 1.5 د شوی زلزلې لامل کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی او په خیمه کې ژوند کوي.
زمونږ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوی دي، څنګه سرپناه نه لرو، چې زمې را روان دي او یخنی ده او د خیمو کې موږ ژوند کوو ډیر دي په تکلیف باندې. نو موږ سره دي د کورونو په سره همکاري وشي.
په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو لامل هم ګڼ کسان خپل اصلي مينو بي ځای شوی چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو لامل خپل سیمه کابل ته بي ځای شوی ازادي راډیو ته ویل
نو په ځان کال کې د شرایط ډېر خراب شو. کله چې انقلابي افتصال شو، کورنۍ جنگونه او جنجالونه او هلته مجاهدین مستقر شو، مطلب وته ور واچول، موږ مجبور شو خپل تعلیم په خاطر باندې کور وغوښه کړ. دلته کابل کې هم کار نشته، چې نو مشکلاتو سره مخامخ یو. واقعیت سره د ټول کورنۍ جنگونه او دا مسائل چې موږ ترنه ورس پر خپل ځوان کې د غوړګي او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو.
د اکتوبر شپږم د بشري استوګنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو تازه په ډیړه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپل اصلي مينو پرې خودو تړکی. دغه سازمان ویلي چې لشپېته سلنه ډیر کورنی بي ځای شوی خارونو ته پناه وړي او په سیمه ایزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې خارونو ته د خلکو مخه کول د خارجي ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شموله خارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د کډوالیو بي ځای شوی او د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د بیلابیلو آفتونو له امله بي ځای شوی کورنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. لډلی عبدالرازق رادیل ازادي راډیو ته وویل
مشکلات اساسی آنها شامل
سرپناه د نه موجودیت په ګډون لوګه، بیکاری او لومړنۍ خدمتونو محرومیت د بي ځای شوی کورنیو بنسټیز ستونزې دي. دوی لنډمهال او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. دوی ته باید عاجل سرپناه برابر شي، نقدي مرستې ورسره وشي، دغه راز باید ورته روغتیایي اسانتیاوې برابر شي. د دې ترڅنګ باید خپل سیمو ته د بیرته تګ لپاره ورته زمينه سازي وشي. دغه ستونزو د دایمي حل لپاره سوله او دایمي ثبات مهم دی. دغه راز باید نړیواله پانګه اچونه وشي ترڅو دوی ته په خپلو سیمو کې کار پیدا شي.
پم دې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړې چې اوس مهال د رستنیدونکو لوی برخه په خارونو کې میشت کیږي او د کار په عامه خدمتونو او خارج زیربناو فشار ډیر کړي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اکتوبر 15 مه په خپل اکسپانه په بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکو افغانان خپل هیواد ته لنن نوتلو وروسته خارج سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکاری او خارج کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینی کم او د خدماتو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالي ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي و تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې دغه د پام وړ وده د خارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغېز لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د خوست د باکولسوالۍ اوسیدونکي د دې سیمې د زیتونو د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی وایي په سیمه کې د زیتونو پریمانه طبیعي ونې شته خو دا چې شندې دي نو دوی ته ګټه نه رسیږي. بل ورته د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دا اړتیا یې اړوند وزارت سره شریکه کړې او د هغوی مسلکي کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه هم پیل کړې ده. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله لوخیل پر رپورټ کوي.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سیمه د طبیعي زیتونو پریمانه ونې لري خو دا چې پیوند ندي نو غیر مثمرې پاتې شوي او له سیوري پرته ورڅخه نور کار نشي اخیستلی. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندي خو تر اوسه نه سیموالو نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسساتو ورته پام کړی. د یاد سیمه یو تن قومي مخبر الحاج رحیم ګل بابکر خیل مشال رادیو ته ویل
دا غورو کې د سومره خزا زیتون ونی چې دی دا اپل دی دیپل دی ان تر سوبره پر دی نو دا سیونه ستر غلانګه پر دا خود تور دی زیتون ونه دا تر پلو خیل پر دا کچه ته پیوند شي کنه حکومت به دا ولاس دا حکومت لوی غاټه وی نو حکومت نمو غختنه داد چې د دې پوره مو ته مؤسسیر ولګي او د خپل پدا کې خپل رول ورو به
سیموال زیاتوي. د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبيعي زیتون ونه پوخلي خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلای او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدون کې حبیب الله وویل
د زیتون هچ بدونه شي دا ډیر ښه حاصل ورکي دا کوم کې ډیر خوان لري د زیتون لرو به زیات دی کدا بدونه شي دا ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وحل شوي. خو د باکو اوسیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکو محمد رازق وویل
عموم کې ځنګلوهن یو ډیره مخنیوی شوی دی ځکه چې د کومې صحیح اوس تاسو کسې دوالدار کانته نه وي دا اوس څو کال کېږي چې دی موسی په طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګل. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غریزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبيعي ونې لري خو بیا د پیوند کولو د ځان لاملي د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاری پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې د غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي خو کله مو بیا د ساغه بعضی صحو کې نتیجه ورکړه موږ له وزارت سره موضوع شریکه کړه. وزارت هدایت موږ ته دا وسی په دې باندې پوره تحقیقات نه دي شوي. یو کار چې کېږي باید یو ور تحقیق وشي له تحقیق وروسته که بیا مصرف وشي مصرف هم په ځای نه وي. نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده که موږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ شي نو دې ته بالکل موږ پروګرام ورو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوز د سبره یو ساز میدان او با کولسوالی په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتون طبیعي ونی دي او د کتونکو په وینا کچیری پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.